سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زره سفی ولاستان زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه پیل شوې ده. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شیرو اوبو په سیمه کې پوسټه جوړوله چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا پرې ډزې وشوې. د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکي پښتون ازادي رادیو ته وویل
و اخوا ته پر غزاله زبان کاتې پلاچ پر کوم زړه زبان دی جګړه شروع پر غزا بیا ځان شروع نو ډیر په جګړه د پاج پس پزل کی دروازه خلاص ده.
په مخکنی جګړه کې چې د یک شنبه پورې جوش و دواړه غاړو ته لک تر لګه وکسان مړه او دیرش نور ژوبل شول. هغه نختی د پاکستانی چارواکو توند خبرګونونه و پاراول او طالب ځواکونه په پاراونکو اقداماتو تورن کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې له پاکستانی چارواکو غوښتي و چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارنډي کروایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره به په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی وکړي. کارنډي کر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقوق مهمه دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی او د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. اورزګان کې طالبانو خزو ته د سیم کارتونو پر ورکړې بندیز لګولې ده. اورزګان ولایت یو شمیر خزي وایي د طالبانو دې پریکړې پر ژوند منفي اغیز کړي. طالبانو هم منلې چې د سیم کارتونو پلورې پر خزو بند کړي ځکه د دوی په خبره چې د سیم کارت پلورونکي غرفو کارکونکي ټول نارینه دي. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. او د فوټبال لنډه همدا چې د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا فرانسې مراکش ته 2-0 ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسا به په فاینل کې د راتلونکو یکشنبه پر ورځ له ارجنټاین سره مخ کیږي. اخو د دریم مقام لپاره د کرواتیا او مراکش ټیمونه د شنبه پر ورځ لوبه لري. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. تر لاندې د میورسته ازادي په صفو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربه توب مېروي.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د چین او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. دې موضوع ته وروسته تر دې د سیاسي چارو د کتونکو توجه زیاته شوه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پر لونګان هوټل چې د چینایانو پر هوټل مشهور دی داعش برید وکړ. تر دې حملې وروسته چې د پکنګ په وینا 15 چینایان په کې ټپیان شوي دي، چین خپلو اتباعو ته امر وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي له افغانستانه دې ووځي. چین له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې له پروسږ کال اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، ډیپلوماتانو یې له طالبانو سره ډېر کتلي دي او د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریښی دی. وروسته تر دې چې په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه مهال ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ، چینایانو طالبانو ته توجه زیاته کړه او په همدې 2012 کال کې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه په پکنګ کې جوړه کړه. پرته له دې چې چین په دې غونډه کې د طالبانو نوم واخلي، دا خبره یې وکړه چې د افغانستان راتلونکی ثبات د ټولو ډلو په مشارکت کې دی. درې کاله وروسته بیا چین د افغانستان د سولې د منځګړې په توګه راوړاندې شو چې بیا یې د هڅې تر هغو روانې وي چې طالبان کابل ته ننوتل. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د برید مسؤلیت داعش منلی دی او داعش خراسان څنګې په یو لړ بیانونو کې خپلو لیکو ته د اویغورانو د جذب خبره کړې ده. چین په خپله خاوره کې اویغور مسلمانانو ته اندېښنه لري. پر دې ډلې فشار راوستی دی، د هغوی نارینه او ښځینه او حتی ماشومانو ته په تعدیبي کمپونو کې ځایونه جوړ کړی دي، هغوی په دې کمپونو کې ایسار کړی دي چې د بشري حقوقو د ډلو لخوا د پیکنګ د هڅې له بشري حقوقو څخه پراخه سرغړونه بلل شوې ده. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې یو لړ میلمنو ته بلنه ورکړې ده. په دې میلمنو کې چې هر یو په خبرونه کې راسره ملګری کیږي، تاسو ته به معرفي کړو. لومړی هم یو افغان تاجر محمد صدیق وزیری دی. له دوی څخه به دا پوښتنه وکړو چې د چین او افغانستان ترمنځ تجارت څنګه روان دی؟ ستاسو په وزیری صاحب خبرونه ته شر اخلي، تجارتي اړیکې د چین او د افغانستان ترمنځ څنګه دي نن سبا؟
سلامونه تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. تیموک په برخه کې چې موږ زیاتره صادرات کې کار کوو، همغه عادي روان دی لکه نور کارو کې کار کېږي. صرف مشکلاتونه خو د کووډ یا د مسایل کشته، خو نور عمومي مشکلات نشته. ته صادرات برخه کې او د وارداتو برخه کې کوم خاص مشکلات تجارانو ته نشته؟
یعنی مثلا کله چې طالبان بیرته په افغانستان کې واکمنان شول، هغه وروسته د جلغوزیو صادراتو کې ګډوډي راغله، څنګه یعنی دا مشکل حل شوی دی؟
بله، دا مشکل په لومړي ځل مشکلات دی انتقالات، مشکلات زیاتو یو یلته انتقالات، او دوم د چین حکومت دغه د صفر کووډ پالیسی و چې د جلغوزیو په برخه کې، صادرات په برخه کې هغه لږ مشکلات رامنځته کړي. او تاسو خبره چې صرف کامیا د انتقالات کې د افغانستان یا په دې برخه کې خدمات وړاندې کوي، او پروسه کال خوشبختانه پروسه کال نه سکل حالت بهتر شوی دی. او چې زره معلومات چې زلرم، پروسه کال موږ یو کیلو تقریبا $3.5 باندې انتقالات کول چین ته، او اوس خوشبختانه دی دی اتاق په همکاري باندې او د وزارت تجارت په همکاري باندې $3 او $3 شل سنټه ته راښکته شوی دی. نو ته د جلغوزو یا د صادرات په برخه کې یا د تجارت په برخه کې کوم خاص مشکل نشته، او یو د انتقالاتو برخه ده چې هغه مجموع کې د افغانستان ټول په مجموع کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د انتقالاتو د چین ته کوم مشکل سره مخامخ نه دي.
وزیر صاحب د کوم راپور سي ازادي رډو لري، مثلا په یوه کې ویل شوی دی چې افغان تاجرانو ته چین په سختي ویزا ورکوي، د ویزې په برخه کې څنګه ستونزه شته؟
د ویزې برخه خو موږ یو آنلاین د خپل سفارت سره د وتاخ په همغږي باندې یو میټینګ مدرلیدو. نو دغه ټول افغان تاجرانو خصوصا د جلغوزي د اتحادیې کوم غړي دي، او یو خواهش یا درخواست دي چې د حکومت همدا دي ویزو په برخه کې وچه د ویزې اسانتیاوي، خصوصا کله چې د کورونا مشکل پیدا شوه دي، خو نن ورسته د ویزې ایشو کول یا د ویزې ورکول افغانانو تقریبا بند شوی دي. دوی بیا په دوه پړاو مو دا کار شروع کړی و دي ویزو په برخه کې، چې یو هغه کسانو ته چې مخکې نه دفترونه لري او عملته تجارت لري، او دلته مخکې نه د جوازونو هغه دي رجستر کول کار شروع کړو، همغه کسان ته د سہولتونو دوی جوړ کړل، او هغه کسان یو ته هغه کړل لومړی ته به ورته هغه تجارت چې افغانستان کې بزنسونه دي، او په افغانستان کې جوازونه او کاروبار دي افغانستان څخه دي، تر اوسه پورې خو ویزه نه دی ورکړل شوی، او اما وعده یې کړی و چې موږ په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله د ویزو په برخه کې همکاري درسره وکړو. تر اوسه کوم موږ چا ویزه نه دی اخیستل.
یو بل موضوع کسام یو ډول اشاره ورته وشوه، د افغانستان او چین ترمنځ پروازونه ګډوډ دي، کنه الوتنې ګډوډ دي، څه ناسم پکې راغله؟
او خو مخکې داسې و چې په مخکنی کالونه کې مستقیما به کمیر انتقالات کول چین ته، اوس پروسه کال انتقالات وشول خو قیمت لوړو، نور د دې لوړ قیمت تاثیرات بوز صرف جلغوزو په برخه کې خبر درسره کوم، یعنی انتقالات په برخه کې خبر درسره کوم. نو بیا قیمت لوړو، نور کسان بیا مال قیمت پی وته، نو تاجرانو دا وپتی له چې خب داس به وکړي چې یعنی صادرات ته تاثیر واچو، منفی اغیزه لګل په صادرات باندې. څه کال بیا د اوتاق پام کوي، او د نور مزیده خورګونو چې دولت او حکومت وزارتونه کې شامل دي، دوی به د څو اړخیزه موافقه وکړي، او تاجکستان دلار نه ده چې نظر او معلومات مې چې زلرم اوتاق وسوا کنه هوایي انتقالات کړي دي، او د جلغوزي انتقالات شوي دي، او تقریبا 1400 کنه زميني دي افغانستان او ازبکستان تاشکند نه بیا هوایي شنګهای چین ته انتقالات شوي دي.
په دغه انتقالاتو کې چې زميني یا هوایي کیږي، طبي خبره ده زميني انتقالات په یو څه ارزان پریوسی، لیکن فاصله لري ده، لکه کوم خند سره مخامخ شوي نه دي د انتقالات؟
بالکل تاثیرات کې درلودل یو عمده مشکل دغه ده چې مثلا د زینا په موټر کې یا په انتقالي کې تر حیرتان نه بیا تر تاشکند پورې د څلور پنځه ورځې دغه وخت نشي د هغه کوم سکیجول په حساب باندې د کوم تقسیم اوقات په حساب باندې به تاشکند تر شنګهای پورې رسول کیږي. یعنی عمده مشکل د تجارانو په دې وخت کې د انتقالاتو دی، نور په کوم سیستم هغه کوم سابقه سیستم یا کوم اسناد مخکنی حکومت یې هغه کړی د روابط چې جوړ کړي دي کوم معاهده چې شوی په مهمه معاهده تر اوسه پر نشي د افغانستان حکومت سره روان دي. هغه انتخابات کیږي، هغه سرټیفیکټونه، هغه اسناد چې مخکنی حکومت جوړول هغه باندې اوس امارات اسلامي په وخت کې هغه اسناد باندې انتخابات ترسره کیږي.
وزیر صاحب، د افغان تاجرانو یو لوی ستونزه د راپورونو له مخې دا ده چې دوی خپلې پیسې نشي انتقالولی د بانک له لارې. دې موضوع څرنګه له چین سره په تجارت کې مشکلات پیدا کړي دي او کنه؟
د چین سره تقریبا د صادراتو مشکل خو ډیر مخکې نه و، یعنی کلونه کلونه راځي د پیسو د انتقال په کې د چین د افغانستان په طرف ته انتقالات په تقریبا دا کاروبار اوس بارتر روان دي شوی. یعنی یو کوم تاجر افغان تاجر چې غواړي چې په چین کې مال واخلي او موږ چې صادرات کړي دي، موږ خپل پیسې د هغو تاجرانو په اختیار کې ورکو چې څنګه واردات کوي، او څوک چې صادرات کوي هغه پیسې به دلته په افغانستان کې د تاجر نه ترلاسه کوي چې صادرات واردات نیت لري. کنه تقریبا بارتر دی، یالته چې اخلي مال په انتقالي او د زینم مال انتقالي نقد پیسې افغاني تاجران چې خصوصا جلغوزي تاجران کابل کې هغه کسان نقل شو دي غنه واردات لري. یعنی مشکلات خو شته، بانکونو سیستم تقریبا د ټي ټي سیستمونه لګ لګ اوس څو بانکونو د شکار پی روان دي، ځکه چې ځکه کله د دوه تخت میټینګونو کې چې دوی غونډې جوړې پیښې کوي. دا عمده مشکل د ټولو تاجرانو په مجموع کې د ټولو افغانانو تاجرانو او بانکي سیستم ده چې د حکومت نه زیات نور نړیوالو هغه ته ټولنه ته نړیواله دنیا ته د ټولو ملکونو ته راځي چې دوی د بندیزونو په وجه باندې انتقالات نه کوي. دا مشکلات شته دي.
مننه وزیر صاحب. ازادي پسپوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري تاسو سره اوسي، هڅه کوو چې نور میلمنو سره هم رابطه ټینګه کړو، هغوی به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي. د پروګرام موضوع مو د افغانستان او چین یا د طالبانو او چین اړیکې. دا اړیکې وروسته لدې د یو شمېر سیاسي چارو د کتونکو په وینا ټکنۍ ښکاري چې روانه اونۍ په کابل کې د چینایانو پر هوټل چې د لونګان هوټل په نوم یادیږي برید وشو. د دې برید مسؤلیت داعش ومانه، او داعش هغه ډله ده چې په یو لړ بیانونو کې ویلي دي چې دوی د خپل لیکو ته اویغور مسلمانان هم یو کشمیر کسان جذب کړي دي. د بحث دوام ورکو لې به خبرتیا وروسته به بحث دوام ورکو.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ستاسو په سپو کې دی پروګرام کې مو یو لړ میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د پدې ترس کې محمد صدیق وزیری د افغان سوداګر د په خبرونه کې را سره وو، اوس هم په خونه افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ په خبرونه کې را سره یو ځای شو. مارچ ته په خبرونه ته شرخلی د کچیرته لا پایله تاسو پروګرام اوریدلې وي. موضوع مو د طالبان او د چین د اړیکو په ارتباط ته اورس لدی چې په روانه ونی په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه. یو شمېر سیاسي کتونکو دا نظر ورکړ چې چینایانو طالبانو ته د شک په سترګه کتلی دي، ځکه ویل دي چې ټول اتباع د افغانستان وو. ستاسو په باور دا روابط څنګه دي؟
من لازم تاسو تاسو تخنیکي همکارانو ته قدم ودم کاردم که سلام احترام افراد کوم. اصلا خبر داد است که سیاسی مسائل دیر زیاد نسبت به اقتصادی مسائل روانده سویدی. غرب یعنی پتول که امریکا، ناتو دا سازمان نخواری حضور دی چینایان پا افغانستان که یا دوی اغیز یا دوی دلتوکراسی ترون لاستیکی یا پان گواه چهی پده منده پیگی چه دشات روسیه هم ده، ایران هم سر تفاهم داری، ایران هند هم سر تفاهم داری، پا روسیه که چین لگ فالسای هم گو علا اول دین است که افغانستان طرق او در سفارت فعال لری. سعودی عربستان هم لاره در سعودیان و فرم دست بازی پروتکل نو کرده. دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د ثبات او د محو د توریزم په اړه باندې به دوی اقدام ګډ وکړي، چې دا په سیاسي ځواب باندې امریکا ته یا غرب ته یا خپلو حریفانو ته یو ګواښ هم دی. یعنې که ته د توریزم په نوم باندې دلته راځي، څه اقدامات کوي، په دې جغرافیه کې زه هم بېتفاوته نه پاتې کړم. ما ورته خبره یو وخت کې روسیې هم وکړه، تقریبا دوه درې میاشتې مخکې هغه هم داسې یو ګواښ ورته وکړ. نو په ټوله کې خبره همدا ده چې نه غوښتل کېږي په یو ډول نه یو ډول مخکې له دې نه د روسیې سفارت سره هم یو چاودنه وسوه. د پاکستان سفارت هم چې هغه یو مجلي هېواد ته فکر کوم هغه هم داسې یو ډرامه جوړه کړي خپل سفارت سره چې ډیپلوماتان یې ویستله. په عمومي کچه باندې د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو په 1968 کال کې جوړ شوی دی، د پر بنیاد باندې او د اصول ډیپلوماتیک یا اساسات خدمات ډیپلوماتیک یا قد اعلانیه دی یا فیصله د قنصلي چارو ز حفاظت و حراست مسئولیت او ساتنه دی ادبا دی ډیپلوماتیک د دوی د اموالو د دوی د اماکنو یا ودانیو دا د قربه هیواد مسئولیت وظیفه ده. په هر ډول چې کېږي ولو که بحراني حالات هم راځي، د دوی انتقال وسي بل سیمې ته، او یا که دوی پرېکړه کوي چې د موقت په ډول باندې له هېواده ووزي، یا طبي آفات یا مثلا سیاسي یا جګړې، بیا هم د دوی شتمنۍ ساتنه یا ودانۍ ساتنه د کوربه هېواد مسئولیت ده. که چیرې بعضې وخت کې اضطراري حالات راځي، په خاص کنډکونه خاص ټولنه هم ورته جوړېږي، مخکې له مخکې دوی ته خبر هم ورکول کېږي. داسې یو پېښه چې منځ ته راځي، که چیرې دا یو پروژه نه وي او دوی سره لاس نه لري، نو کابینه که پارلمان نشته، کابینه خو سفاله د ملا حسن اخوند مشر لاندې غونډې کوي، او ښاغلی وسیق د امنیت ملي رئیس نه باید پوښتنه وسي چې تاسو ولې دلته غافل یې، چې دلته د داعش په نوم باندې څوک حمله کوي. بلې خوانه طالبان نړۍ ته وایي چې زه ډاډ درکوم د مال خاور نه کوم خطر نشته، او دلته هېڅ توریستي ډل نشته، زه حاکم یم، ثبات پرم په ټوله خاوره باندې موجود یم. بیا دا داعش کله اعلان کوي چې ما دا کار کړی، دا طالبان به دا رد کړي، او راته وایي په دې نهسي ځکه که چې رد یې کړي، بیا نه خچا کړی ده، نو خپله طالب ترسره کړی. نو اول پړاو کې باید د استخبارات رئیس نه یا وزیر نه پوښتنه وسي.
مننه ما
وزیر دفاع نه باید پوښتنه وسي.
بل مننه
البته بیا وزیر داخله نه خو متاسفانه دوی د قوت لري، زور لري او پوښتنه نه کوي.
مننه. په همدې برخه کې بل میلمه ښاغلی اتمر محمد اسحاق اتمر هم په خپرونه کې راسره ملګری شوی دی. اتمر صاحب، ستاسو په باور څرنګه د لونګان پر هوټل له برید وروسته چینایان ډیر حساس ښکاري، فرضاً خپلو ټولو اتباعو ته امر وکړي چې له افغانستانه ووزي، دوی آیا طالبانو ته د شک په سترګه ګوري؟ اتمر صاحب، اتمر صاحب اورو سره، اتمر
صاحب
او اوس راځي. او مهرباني
شبر صاحب، تاسو ته باری صاحب ته او اوریدونکو ته سلام ګډو دي کیلي. یقینا چینایانو داسې فکر کاوه چې افغانستان به د دوی نږدې دوست هېواد دي، او دوی به په افغانستان کې په راتلونکي کې ډېر لویې لویې پانګونې به وکړي. او که ستاسو په یاد دي، ځینې قراردادونه باندې هم دوی لاسلیک وکړو د طالبانو سره، او په لومړي ځل د چین د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا سفر وکړ. او چین او روسیا داسې فکر کاوه چې د افغانستان د تیرو شل کلنو بدبختي لامل یوازې امریکایان دي، او دا خبره دوی غوښته چې رکلام کړي هم خپل افغانانو ته هم نړیوالو ته. ولیکن کله چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په دغه وروستیو وختونو کې اړیکې ډېرې نږدې شوې، او په قطر کې دوی لیدنې او طالبانو ته په دغه تېر یو کال کې تقریبا تر $2 میلیارد پورې پیسې لیږل، او د دوی پیسې ازادول، دا خبرې دي چې شکونه یې را پیدا کړل. د دې پاتې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې افغانستان کې جګړه یو استخباراتي جګړه ده، او دلته مشکل خبره دا ده چې افغانستان هم د جیو ستراتیژیک له نظره هم د جیو اکانومیک له نظره ډېر حساس موقعیت کې دی. د دې اقتصاد ته په اصطلاح هیوادونه سترګې نیولې دي، او د دې موقعیت دغسې دی چې سیمې ته
اتمر سے وہ بخشے یعنی موضوع داد چھ چینایانو دی امریکایانو دی بشری مرستو لعمله طالبان شده شک پسرگ کتلی دی او کنه دی دایش دبرید لخطر چروانه اونه وشو او دایش ورلمخ هم دا خبره کرده چه اویغور مسلمانان دا دوی لیکو تجسف شوی دی یوشمی
اوز دا یو دی دایش مسئله یو مجهول آدرس دی خپل طالبان هم چه پچا با دی عبلی کهی او اقا کسان وجنی دوی امدا خبره کهی چه من دایش وجله و دایش هم لبایی زوده لی کم چنور ہی ودنا اصل په پاکستان باندې چې ابلاو شو په پاکستان سفارت باندې د دې مسولیت هم داعش ته وراله اوس په چینایانو باندې دا مسولیت هم داعش واخیسته
د روسیې په سفارت هم داعش اخیسته او د روسیې په سفارت هم د برید مسولیت داعش اخیسته د روسیې په
سفارت هم داعش اخیسته نو دا داعش څومره دومره ډیر قوي شو په دې یو کال چې دغه ټول بریدونه داعش کوي مخکې هم خو دغه داعش په افغانستان کې او د جمهوریت په وخت کې
البته اتمر صاحب د جمهوریت په وخت کې هم په وروستي کال کې یو کال د جمهوریت تر سقوط مخکې داعش د کابل په غرب کې ډېرې حملې وکړې خصوصا په دشتي برچي او په دوی سیمو کې یو شمېر سیمې په نقشه کړې او لوی لوی حملې وکړې چې داعش مسؤلیت واخیست مننه را بشم د په چین کې د افغانستان پخواني سفیر سلطان احمد بهین ته دوی هم په خبرونه کې را سره ملګري شو بهین صاحب خبرونه ته شرغلې ستاسو په نظر چې په چین کې پاتې شوي هم یاستي چینایان له افغانستان سره روابط ته ډېر لیواله دي او کنه له افغانستان سره دومره روابط ته خوشبینه نه دي
ډیره مننه خوشحاله سم تاسو غږ مې واورېدو او امکانات سلام علیکم د افغانستان او د چین روابط اساسي د پادشاه په وخت کې خدای شوی ده په دا ټول وختونو کې چې څومره حکومت تغیر شوی دي په دې اساساتو کې کوم تغیر نه دی راغلی دغه په دې باندې ولاړ دی چې دوه هیوادونه یو د بل د منافع متقابل منافع د حاکمیت ملي حاکمیت استقلال ارزی تمامیت سره احترام کی چینایان وایي چې مونږ یو پرمخ روبن کشاف هیواد یو او زمونږ روابط روبن کشاف هیوادو سره په همدغه فلسفه باندې ولاړ ده مونږ غواړو چې دوی فکر کوي چې هر هیواد کولی شي چې د خلکو د اراده پر اساس د خپل تاریخي شرایطو د عناناتو او اقتصادي وضعیت کولی شي خپل د توسی لاره خپل کړی مونږ د چا په امور کې مداخله نه کوو او د چا سره هم هیڅ کار عبد نه کوو مثلا مونږ نه غواړو چې د روسیې او یا د امریکا یا د نور هیوادو سره د افغانستان یا په بل هیواد سقوط وکړو په همدغه اساس مونږ خپل روابط ساتو نو عمدتاً په دا شیرو کلو کې چې د جمهوریت وه او حتی مخکې له هغه نه هم زیاتر مسایل پر اقتصادي مسایل باندې ولاړ وه که لوی په یاد مېږي چې د پادشاه په وخت کې ځینې پروژې د چینایانو په وسیله جوړ شوی دی مثلا د قندهار کوم شبهخانه چې تر اوس هم د چینایانو شبهخانه په نوم یادیږي یا د درنتیب بند کې د مهیانو نور پروژې لکه
یا د پروان د آبیاري پروژه
پروان آبیاري هغه پروګرام او د جمهوریت په وخت کې هم داسې د بشري مرستو په څنګ کې دوی ځینې پروژې درلودې عمدتاً د صحیح برخه او د آموزش په برخه دوی غواړي چې دا رابط وساتي او فکر کوي دوی سیاست په دې باندې ولاړ دی چې دا د افغانستان خلکو حق دی چې خپله تګلاره خپل سیاسي نظام
بهین صاحب او بخښه
ملي توسعه
بهین صاحب او بخښه
خپله جوړ کندې مونږ فقط مرسته ورسره کوو د چا د دوی په سیاسي مسایلو کې مداخله کوو
بهین صاحب
دوی غواړي چې طالبان سره
بهین صاحب کې نه
افغانستان کې موقت حکومت دی دوست بمدار فلسفه پر اساس خپل ضوابط وساتي
بهین صاحب لکه چې ناور
اوس دوی هم کوي هغه ده
بهین صاحب لکه چې ناور
سره کی
بهین صاحب لاسو زما واس ناوري لکه چې اورو سره اورو او بهین صاحب وبخښه ما بله ما ساس خبرې دی لپاره وبخښه قطع کوله. تاسو مخکې ویل چې چین په افغانستان کې په دې اساس باندې خپل سیاست مخ ته وړي چې لوی قدرتونو سره دلته سیالي او رقابت نه کوي، لیکن کله چې د لنډ تاریخ ته وګورو په 2012 کال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل پوځیان به له افغانستانه باسي، چین په پکن کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. لږ وروسته له طالبانو سره رو رو روابط زیات کړل تر څو چې طالبان کابل ته راغلل، او اوس هم کله چې امریکایان له سیمې ووتل دوی په افغانستان کې خپل حضور حتی زیات کو. مثلا دغه د روانه اونۍ د لونګان په هوټل کې د ځینو راپورونو له مخې ګڼ شمېر چینایان اوسېدل، هلته ژوند کاوه، او په افغانستان کې یو شمېر چینایي پانګوال او دا نور خلک هم راغلي دي او هلته ژوند کوي.
په 2012 کال کې وشو، هغه وخت زه سفیر وم د سیاسي شعباتو ترمنځ په سطح دایره شوره، بیا وروسته د مینانو په سطح شو، بلاخره د وزیرانو په سطح. هدف اصلي هدف دا و چې په افغانستان کې سوره څنګه شي، په افغانستان کې د جګړې مخنیوي وشي. هر یو د خپل منافع لري، بل شکه چینایانو هم په افغانستان کې خپل منافع لري، اما دوی وایي د دوی سیاست داسې دی چې موږ نه غواړو چې کوم هیڅ چیرته، نه په افغانستان نه په بل ځای کې د چا سره رقابت وکړو. موږ خپل همکاري کوو، او زموږ فلسفه هم دا ده چې باید برد برد بده رابطه که برد برد مثلا مطرح
مانانه
باید هم گرده که مثلا جای مقابل جانب که افغانستان و که برخی وادی دوی هم گرده که یعنی در متقابل منافع پر اساس مونگ خپل کار که
مانانه
هم در فلسفه پر اساس
تشکر به این سر
افغانستان که خپل حقای وسطل و سفارتی وسطل و خپل همکاره یا تر حد پوری زیاد حد پوری وسطل.
مانانه مننه بهین صاحب. مارج صاحب د لکه څنګه چې بهین صاحب ته شکر، طبي خبره ده تاسو هم ډیپلوماټ پات شوی یاسي، طبي خبره ده چې هر هیواد همدا خبره کوي چې دوړخیزو متقابلو روابطو په اساس باندې او داسي او هغه کوم ډیپلوماټیک اورس چې د پام هغه اساس روابط پالي، لیکن فکر نه کوي چې چینایانو د امریکایانو له وتلو وروسته په افغانستان کې دلچسپي زیات شوې ده.
سمه ده، ځکه دوی فکر کوي چې فرصت به وي. ډېر زیات چینایانو حتی روسانو د طالبانو سره کوشش وکړه چې یو اړیکه جوړه کړي، حتی دا زمیر کابلو تقریر ویان د طالبانو و، او کله چې له دې خوا نه $40 million هر هفته ورتلو طالبانو ته او د امریکا سره دوی پخوانۍ اړیکې دوهیږي تړونو دا مسایل ته په کتو سره هغوی درک کړه چې دوی له دې ژره نه اوړي. نو بنا د هغوی اعلان وکړه ګټې د روسیې مشاورې امنیت واضح ویلی چې داعش او طالب او القاعده امریکا جوړه کړې مرکزی اسیا وادونه تخریبي خرابي په ټوله کې. زه وایم یو خبره وکم چې موږ که تاریخ ته وګورو، غرب وادونه چې افغانستان ته راغلي، غیر دې چې افغانستان ټوټه کړې تچ کړې، غیر دې سمون سره جګړې کړې دي او بدبختی پکې بدل تللې دي. مارم که چیرې بیا موږ ته راسو روسو که گاونډي وادو ته دوی همیشه زیر بنایم بس سره کړی،
یعنی مثلا مارسب یعنی آیا د شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې پر مهال افغانستان ډیر خراب نشو؟ حتی ځینې سیاسي کتونکي خو وایي چې تر دغه ننه پورې چې په افغانستان کې کومې ګډوډۍ روانې دي ریښه یې له همغه ځایه ده.
متاسفانه په دې باندې چې کله بس کېږي بیا رقم د افغانان خوانه تاپېله بل کېږي، چا له فلانی کمونست او فلانی اشنا ده فلانی دا ده فلانی دا ده، حقایق ورکېږي. افغانستان کې همېشه هغه زحمتونه چې خدمت کړی ده هغوی ته هم د استعمار له خوانه غدار او خاین ویل کېږي، هغه چې خیانت کړی هغه تعطل ویل کېږي. دا مسایل شته، دا ذهنیتونه دي. روسان چې راغلل غوره خرابي روسان وکړه چې خپله مجاهدینو کابل ران کړو، کابل کې بدبختي و، دا مسایل راوستله. بیا امریکا تنها کابل ښارونه مثلا افغانستان نه و، که کلي و دیهات و بانډو ته لاړ شو دومره مرګ ومیر دومره طرفات دوی ورکړي دي کړي دي، هیڅ چانه د کړي ډېر بدبختیان جوړ کړي دي. او مفادتونه معمولا دوی غلو ته ورکړل، مفسدینو غاصبینو ته ورکړل، په راس لري ادارو کې څه و. اما روسانو به امدادي مواد راوړل خلکو ته تاسو کو په صورت
خیر دې مقایسې ته کرا شو دې لپاره چې دقیق ارقام و داشن چې وړاندې شي، شاید حقایق نور وي او یا حقایق هم دغسې وي چې تاسو یې تشریح کوي. اتمر صاحب که تاسو ته راشم، اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي چې د چین دلچسپي له افغانستان سره له کله پیدا شوې ده او څومره ده؟ آیا د دې وی چاودنې له خاطره چینایان باید بیرته پښې له افغانستان وباسي او پشا شي؟
زه په دې مطمئنم چې داسې به نه شي. چین به بیرته افغانستان ته خپل ډیپلوماټان ولیږي او خپل همکارۍ ته به هم دوام ورکړي. زه به مخکې ارزم دا و چې افغانستان د ستراتیژیکي موقعیت له کبله هم ډېر مهم دی، نه روسیا او نه چین او نه د سیمې نور بل لوی هیواد افغانستان پرې خدای نه شي. دوی مجبور دي په ناوه د انا افغانستان کې دوی دفترونه ولري او دوی سره ارتباطات ولري. اوس عرض دا دی چې چین په سیمه کې که تاسو مخکې هغه بحث چې وارد صاحب درلوده، مثلا چین د چین ولسمشر کله چې عربستان سعودي ته لاړ، د دوی عمده هدف هم همدغه و چې یا په اصطلاح تشویش یې عمده همدغه و چې دوی د طالبان نه وغوښتل چې افغانستان د یو ځل بیا د تروریزم مرکز جوړ نه شي. یعنی دا تشویش دوی سره و، هم عربستان سعودي سره هم چینایانو سره. لیکن دې سره جوخ یو هفته په دې کې نه و تېر شوی چې چینایانو باندې بریدی شو. دې کې سړی داسې فکر کوي چې جنګ خو یقیني چې استخباراتي جګړه ده.
بله،
جنګ استخباراتي دی، نو ځکه جګړه او ټول مسایل استخباراتي دي. دلته رقابتونه دي د زبر ځواکونو، او زه داسې فکر کوم چې د دې لړۍ یوازې په افغانستان کې نه دی، دا د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې عکس العملونه دي چې چین ته باید دغه فرصت ورنه کړي شي. لکه چې د دغه یو لارې او کمربند پروژه هم تقریبا ناکامي خواته روانه دی، او چین کوشش کوي چې خلیج فارس کې، افریقا کې او په دغه جنوب کې آسیا کې دغه خپل سرمایه‌ګذاري ته وده ورکړي. او دغه هغه چیلنجونه دي چې هم پاکستان کې چینایان ورسره مخامخ دي دغه یو لارې او کمربند سره، او هم په راتلونکي کې به افغانستان کې دې سره مخامخ وي. لکه چې زما مخکې ارزو چې چین په افغانستان کې د میاس عینک قرارداد هم واخیسته، د معدن او جیګک د اوسپنې قرارداد هم واخیسته، همدغسې د شمال د نفتو قرارداد هم واخیسته. دغه فرصتونه وو چې چینایان دلته درلودل. اوس دغه ټول رقابتونه د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې دي، او زه داسې فکر کوم چې جنګ اوس د اقتصاد دی. دغه پخوا به شاید بله بڼه درلوده، سیاسي به، اوس اقتصادي جګړه ده.
او بیا فکر نه کوي، اتمر صاحب فکر نه کوي چې د په افغانستان کې د چین پانګونه داسې یوه اقتصادي پانګونه نه ده؟ دغه اوس چې د طالبانو له راتګه وروسته دوه پروژې د چین یادیږي، یو په ننګرهار کې صنعتي پارک یادیږي، یو هم په شمال کې په د نفتو په برخه کې د دوی پانګونه. د ډېرې هغه وړې پانګونې دي چې د دې په سر باندې به بیا جګړې کېږي. البته یو کمربند یوه لاره له لویه پروژه ده.
یقیناً همدغسې ده. چینایان داسې دي چې ډېر په هغه ځایونو کې چې دوی سرمایه‌ګذاري کړی هلته داسې سرمایه‌ګذاري نه ده کړی چې هغه خلک د دې نه ګټه واخلي. تاسو په سریلانکا کې وګورئ چې حکومت سقوط ته مواجه شي، خپله پاکستان کې وګورئ چې د پاکستان اقتصادي حالت څنګه دی، په افریقا کې وګورئ. چین هغه سرمایه‌ګذاري نه کوي. چین سره د دې چې افغانستان سره دوی د دوستي لاف وهه، لیکن په دغه ټولو مصیبتونو کې افغانستان ته دوی تقریبا $8 میلیونه مرسته کړې. روسان هم همداسې، لیکن که د دې په مقابل کې تاسو امریکایان مرستې وګورئ، سره د دې چې امریکا داسې وایي چې موږ طالبان سره اړیکې نه ساتو، لیکن دوی تقریبا $2 میلیارده په دغه تېر یو نیم کال کې افغانستان ته رالیږلي دي. یعنی په دې باندې
او بخښي، همدغه موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم یاده شوه. د چین استازي امریکایان تورن کړل چې تاسو له افغانستان ووتلې او افغانستان په داسې حالت کې پریښو. دغه د امریکا استازي په غونډه کې ورته وویل، په هغه وخت کې البته څو میاشتې مخکې، چې تر اوسه پورې موږ شاوخوا $200 میلیونه له افغانستان سره کومک کړی او ستاسو مرستې چیرته دي. د سوداګرۍ په برخه کې د وزیري صاحب محمد صدیق وزیري صاحب هم راسره دی، دوی د ټلیفون له لارې راسره دي. وزیري صاحب، په پیل کې له تاسو ډېرې پوښتنې وشوې، اوس ډېر وخت پاتې شوی. ستاسو په نظر له چین سره چې افغانستان کومه سوداګري کوي یا له نورو هیوادونو سره کوي، له چین سره یې هغه ګټې په څه کې دي د افغانانو؟ وزیری صاحب، وزیری صاحب سره اورو؟ نو وزیر صاحب سره بله سوال مو بله سوال مو اخیس
سوال مو
بل مهربانی مهربانی
مخه چې افغانستان خو تقریبا د صادرات په برخه کې خبره کوم واردات خو د هر مملکت اړه دي ضعف نقطه ده ور صادرات په برخه کې خبره کوم چې افغانستان عموما د صادرات د غدري څلور یا پنځه عمده برخه کې شته چین د افغانستان لپاره یو لوی مارکیټ ده خصوصا آسیا کې یو لوی مارکیټ افغانستان لپاره چین او هند دي نو افغان تجاران مثلا هر کال د جلغوزي تقریبا تر 15000 متر وزر ټنو پوری د چین د صادرات د اخیستلو هغه مغه گنجایش لري چې افغانستان صادرات وکړي ګر نور ملکونو ته صادرات شته نو په مجموع کې نور دنیا ته صادرات دي نو چین ډیر لږ او ډیر لوی مارکیټ ده هر برخه از د قلیون او د زعفران او اوس وخت د معدن په برخه کې چې صادرات ډیر توجه په معدن ده نو د چین یو لوی مارکیټ ده او افغان تاجران نو غواړي چې مارکیټ کې ځای ولري
وزیر صاحب او بخښه زما پوښتنه دا ول چې د چین صادرات له چین سره د افغانانو تجارت ستونزمن دی که له هند سره یعنی په هند کې افغان سوداګر آسوده دی او که په چین کې
خوب فرق کوي یو مشکل د افغانستان صرف د پیسو په برخه کې ده نور تجارت خو افغانستان د هند لارم ساده ده چون د زینه مال باریږي او په واګه باندې یو همغه سهولتونه چې هند افغانستان ته ورکړي دي اوس وختو کې چین هم اعلان کړه چې موږ هغه دوی چې د ګمرکاتو کوم مسودي هغه تعرفې دي هغه په افغانانو په افغاني محصولاتو باندې نه وضع کوي یعنی دواړه مارکیټونه موږ ته مهم دي خو دا مثلا د نورو وچې میوو په خاطر باندې هند مارکیټ ډېر ښه مارکیټ دی افغانستان ځکه نورو وچې میوه چې د نور برخونه برخې لکه بادام او نور دې تر اوسه په افغانستان محصولات به لاره نه ده پیدا کړي چین ته اما دا ټول هند کې پیژندل شوي دي او هند کې ښه صادرات هم روان دي اما جلغوزه چې په د اخیر د څو کالو کې ډېر کار پرې وشو نو واحد مارکیټ او بازار هغه چین دی چې افغان صادرات هلته راحت هم دي او ځکه د هند ظرفیت د جلغوزو په برخه کې چې خاصا زه خپله کار کوم چین موږ ته بهتره ده د هند نه په جلغوزه کې اما په نورو وچه میوه کې بیا هند ښه مارکیټ دی افغانانو د محصولاتو دپاره
مننه ډېره مننه وزیر صاحب له بې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري
ازادي په څپو کې پروګرام دی زحمت شیبر ساسو کوربایم او د خبرونې موضوع مو ده د طالبان او چین روابط د روابط وروسته تر دې روانه اونۍ ټکنیش کاری چې په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه او چین خپل اتباعو ته امر وکړ چې له افغانستان ووځي په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد اسحاق اتمر عزیز الدین معارج سلطان احمد بهین او محمد صدیق وزیری یو بل موضوع چې چین هغه ته پخوا اندیشنه لرله هغه د ترکستان اسلامي تحریک دی ویل کیږي چې دا ډله هم له داعش سره ارتباط لري اتمر صاحب ستاسو په نظر چین داعش ته تشویش لري او اوس چې ورته ګورو دا د داعش ارتباطات داسې حلقه وسیع کیږي او په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دی اخیستی دی فرضاً له تحریک ترکمنستان سره اسلامي ترکمنستان سره داعش ارتباط لري او د په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دوی اخلي او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته که مو په یاد وي په کندوز کې د جماعت دننه یوه چاودنه وشوه او له هغه وروسته یې داعش مسؤلیت واخیست او وی ویل چې د حمله یو اویغور مسلمان کړی ده په هغه وخت کې هم چینایانو ډېر عکس العمل ښکاره نه کو خو ځینو تحلیلګرانو دا خبره وکړله چې دا د چین لپاره یو ټکان دی اتمر صاحب ستاسو نظر
زما باور داسې دی چې وخت کې خو تقریبا لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه د داعش په نوم عملیاتونه ترسره شوي دي بریدونه ترسره شوي دي اوس خو دغه یو مجهول آدرس دی په افغانستان کې ویل کیږي چې شل نه تر 15 ترهګر ډلې موجودې دي دې کې ډیری عملیاتونه همدا اوس تر کومه ځایه پورې چې موږ خبر یو دننه د افغانستان ځینې نور ګروپونه هم شته دي لکه حزب التحریر شته دی لشکر طیبه شته دی همدغسې القاعده شته دی داعش شته دی چچین شته دی ایغور شته دی او ٹی ٹی پی شته ده همدغه سې ډېرې ډلې دي اوس صرف دغه بچولو ادرس د داعش ادرس دی هر څوک که دولت هم د طالبان حکومت هم دغه عملیاتونه کوي د داعش په نوم ختمیږي لیکن په یو شي باید موږ او تاسې قانع اوسو چې دغه ترهګرې ډلې دوی په خپل منځ کې سره یو دي دوی ارتباطات لري دوی اجندا په خپل منځ کې ډیر لري دوی متفقانه کار کوي کدا چې چین دی کدا ایغور دی کدا خراسان دی کبل دی کبل دی لیکن دوی خپل منځ کې دغه توافق
اتمر صاحب وبخشئ ستاسو تر همدې خبرې پورې چې دغه ترهګرې ډلې له یو بل سره روابط لري کله چې د جون په میاشت کې ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو په کار نه و چې چنایانو کچرته دوی سره یو لاس وي چنایانو عکس العمل ښکاره کړی وی او جدي عکس العمل ځکه چې په هغه وخت کې باید په طالبانو باندې یو ډول بې اعتباره شوي وی لیکن اوس چې په دوی حمله وشوله دوی یو ډول شاته شول
بیا هم سیاستونه دي ګورې په هغه وخت کې زبا مخکې خبره به همدغه و کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووت چین او روس امریکا په دې بالا وتاو چې تاسو افغانستان هم داسې پریښود یعنی په یو مصیبت بار حالت کې تاسو افغانستان خوش کړ سره د دې چې تاسو شل کال افغانستان کې وی تاسو یو ناکام سیاست درلود چې د حقیقت له تاسو یو باثبات حکومت جوړ نه کړی شو دا انتقاد و د ایمان زواهری په برخه کې به همدغه څه دا تضادونه دا و چې چین او روسیا یو د دې پلوي ولکې چې امریکا دلته عملیات کړي ځکه اوس هم چینایان او روسان دا وایي چې افغانستان ته باید هیڅوک راډ شي او سرتیري وانستوي او افغانستان کې څوک د عملیاتو حق نه لري نو د چین موقف په هغه وخت کې د امریکا پر ضد موقف و د چین موقف هغه وخت کې که چین په دې باندې پوهېده چې د چین منافع هم په افغانستان کې تهدیدیږي او ننګول کېږي نو شاید چې چین په هغه وخت کې داسې موقف نیولی وای چې د امریکا دغه برید یې تر انتقاد لاندې راوستی وای
مننه اتمر صاحب معرض صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د آیا کسان مخکې تاسو په یو ډول دې ته اشاره وکړله چې په سیمه کې یو قسم رقابت دی د چین روسیې او
د
اتمر صاحب زما آواز نه اوري ما معرض صاحب نه پوښتنه کوله معرض صاحب تاسو اورئ زما شخ معرض صاحب سره اورو تخنیکی ستونزه ده خبرونه اعلان به وکم اصلیب سپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو د چین او طالبانو روابط دی دا روابط روانه اوندې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په شهرینو کې د لونګان پر هوټل تر برید وروسته چې دایښ مسولیت ومانه او د پکینګ په وینا د 15 چینایانو تر ټپې کېدو وروسته یو ډول ټکنی شوې دي مارس صاحب سره اورو ل مارس صاحب سره نه اورو او اتمر صاحب له تاسو سره اورو لا اتمر صاحب سره هم نه اورو دا کله ناکله تخنیکی مشکلات وي تخنیکی مشکلات دا رقم وي چې له میلمنو سره نه اورو وزیر صاحب تاسو زموږ شخ اوري دا دی وزیر صاحب تاسو ته براشو وزیر صاحب کبیر ته د سوداګرۍ برخه تراشو تاسو څو وړاندیز لرئ چې د افغان تاجرانو له خاطره څه ډول سهولتونه ممکن دي چې رامنځته شي تر څو له چین سره د افغانانو تجارت پراخ شي او رونق پیدا کړي په لنډو لسو
په لنډو کې یو خو تاسو خپله اشاره وکړئ او سوال مې وکړ د ویزو په باره کې کنه
بله
د افغانانو لپاره د ویزو سهولتونه هغه د خصوصا کوم کسانو ته چې غواړي چې د چین سره مستقیما په تجارتي بحث کې او د سوداګریز برخو کې اړیکې ولري خو ویزه مهم شرط ده دوم د نورو د کوم نمایشګاوې یا اگزیبیشن چې په چین کې جوړیږي په یو وخت کې افغانانو ته دعوت ورکړل شي او افغانان اشتراک کوي کی دا یو عمده برخه چې وزه دنیا یو رایج دی یو بزنس او دبل بزنس دی اړیکې ساتل په خاطر باندې ځان نمایشګا وړي هم عمده رول لوبوي دی د تجارت په برخه کې
او بل لوی مشکل چې افغانستان اوس ورسره مخامخ ده د بانکي اړیکې دي چې هغه نور د تجارانو دی هغه
ډیر لوړ دی. وزیر صاحب یو بل خبره یو بل شی چې فرضاً ځینې چینایي اموال افغانستان ته راځي، مثلا زه یو عادي مثال تاسو درکم، کلونه مخکې دغه د افغانستان کې به دغه چپنې جوړېدی دا جیلک پلاس باندې وبدل کېدی او یو خلکو ته کاروبار دا بیا لچینه باندې لچینه را واردېدی. دغه رقم چینایي واردات چې د افغانستان د صنعت د ځپلو باعث کېږي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو جدي اقدام په کار دی چې باید مخه ونیول شي، ځکه داخلي صنعت به څرنګه وده کوي؟
اوس دا 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 مسایل خو د حکومتونو د دولتونو کار دی کنه، دا په وړه سطح باید وشي. او زه وایم چې دا حمایوي کارونه چې د تجارانو او د صنعتکارانو په برخه کې کېږي، دوی هر دولت یې لري، خو دا چې بیا هغه پیغو کې ښه نتیجه ورکړي چې تجاران یا هغه کومه ټولنه هغه چې کوم بخش کې کوم تولیدات لري چې د حکومت نه درخواست وکړي چې موږ په دې برخه کې یا خود کفای یا خپل تولیدات لرو یا په دې باندې صرفل وړي کوي یا بيخي باندې وای. واحد لار ده چې هغه کومه ډله یا کومه اتحادیه یا کومه ټولنه چې مغه بخش کې کار کوي، د دولت سره باید اړیکه ونیسي، د حکومت ته د دې چې توجه وکړي چې په دې بخش کې د باید کار وکړي.
مننه وزیر صاحب. را بشم سیاسی برخه ته د افغانستان او د چین د روابطو، مارج صاحب اوس لکه چې سره اورو همداسې ده؟ مارج صاحب سره اورو؟
غږ نه راځي صاحب، غږ نه راځي.
زما آواز اورئ؟ اوس تاسو آواز اورم. اوس څنګه زما غږ اورئ؟
غږ نه راځي، دا غږ قصدن قطع کیږي.
عجیبه خبره ده. دا خو د وزیر صاحب تاسو ته براشم وبخښی، مارج صاحب او اتمر صاحب تاسو
په او
هڅه کوئ چې دا مشکل حل شي. نه پېژم چې څنګه پڅ کېده. وزیر صاحب بیرته به تاسو ته راشو، ځکه چې اتمر صاحب سره او مارج صاحب سره آواز نه اورو فعلا. د افغانستان او د چین د تجارت په برخه کې دغه د مسکی لارې چې افغان تاجران چین ته صادرات کوي چې ارزان هم تمامیږي، او د خبرونې پترس کې ما اشاره هم ورته وکړه، دا څه رقم سمیدای شي؟ ځکه چې دا خو له څو هیوادونو افغان مالونه تیری شي. آیا په دې ارتباط له ازبکستان سره، له تاجکستان سره، یا له قرغزستان له لارې کې تیری شي؟ زه نه پوهېږم چې د قرغزستان له لارې ریل اوړي او که د تاجکستان له لارې هم اوړي، دا څه رقم بهتره کېدای شي؟
دا مسائل کو هر اورس په دې باندې ما په نظر باندې بحث کیږي، خصوصا د دې تاجرانو او د سوداګرو د ټولنې لخوا او د کسانو، ځکه دلته مشکلات یو اړخ د مشکلات دغه چې کوم د افغانستان صادرات چې دي، د معدنو بخش نه، د نور مصادرات چې دي، دغه نور سهولتونه مثلا جلغوزه باید په یخچالي کنټینر کې انتقال شي. تر اوسه پورې دا سهولت تر اوسه پر مستقیم ډول نه دی جوړ شوی. او بل یو لوی مشکل چې دا د افغانانو دپاره د بندرونو مشخص کېدل، مثلا د جلغوزو په خاطر باندې یو بندر مشخص دی چې د شنګهای هوایي ډګر دی، چې افغان سوداګر کول چې جلغوزه صرف شنګهای هوایي ډګر ته یوسي او ورته هغه د ګمرکي کوي مراحل له عمل ترسره کړي او مال د ګمرک نه وباسي. نو موږ ډېر پېشنهادونه چې خپله چین د آتشي تجارتي نه موکلت یو اودا د تجارانو، د افغان تجارانو دغه درخواست وشي، تاسو د کوم بندرونه دي چې افغانستان ته نږدې دي، لکه مثلا دوی د ارومچي چې ده، یا هماغه کومه چین چې کومه صوبه ده، یا کومه نورې لارې چې د پاکستان نه د ګلګیت بلتستان د لارو نه چې کومه دوی د ځمکې لاره ده چې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شي، تر څو چې مالونه انتقال کړي. خو تر په دې باندې کار روان دی، خو تر اوسه پورې موږ کومه نتیجه نه ده لیدلې. تر اوسه پورې حتی اوس نه دغه څلور پنځه کاله چې جلغوزه پروسه د انتقالات شروع شوې ده، او چین اجازه ورکړې ده چې جلغوزه یا نور قالین او نور زعفران اجازه ورکړي، اما د بندرونو په برخه کې تر اوسه پورې د چین حکومت سره کوم خاص توافق نه رسیدلی چې ټول بنادر ته د افغان تجارانو مالونه دي د منلو وړ یا مثلا د ګمرکي چارې ترسره شي. ځکه چین یو خاص قانون لري د ګمرکات په برخه کې چې یو صوبه یا یو ایالت یا یو مختص په ژبه ولایت تر بل ولایت پورې د ګمرکي مسایلو کې توپیر لري. نه پوهېږم چې هغه دي څه مسایل دي. نو دې مشخص کړي صرف مثلا افغان جلغوزو ته شنګهای پوري کړی دی، او کله کله په همزو باندې یو ډېر سختی باندې مثلا ډیر کار غواړي و ډیر روابط غواړي چې وزارت تجارت باید کې داخل شي او تاخونه کې داخل شي ترڅو یو کوم ستونزه را پیدا شي چې هغه ته د حل لاره پیدا کړي. نو دا مشکلات
وزیر صاحب محترم فکر نه کوي چې دغه ستونزې البته تاسو په د جریان کې اوسئ فکر نه کوي چې دغه ستونزې دومره لوی نه دي چې په ډیرو عادي غونډو کې حل نشي. نو ولې نه حل کیږي کلونه غواړي؟
نه کار پی روان دی ځکه زه سر کال نو مې یوري څلور یا پنځه واري مثلا موینیت اقتصادي ته ورغلی یو وزارت تجارت ته ورغلی او همدغه هم پیشنهادونه دي او څلور پنځه پیشنهادونه په ټولو تاجران هم ده او دماغه دي ویزې برخه وه د بینندر قانونو برخه وه د بنادرو په برخه کې مو مشکلات درلودل د پیسو د انتقالاتو په برخه کې مو خبرې وشلې. یعنې دا عمده مسایل شریک شوي دي. نو چې حکومت دولت یا امارت اسلامي یا طالبان څنګه کار پیرا روان کړی دی مخکې حکومت هم همدغه خواهش و چې جمهوریت په وخت کې همدغه مسایل موږ دو سره هم شریکول چې دغه مشکلات او دغه مشکلات د حل غوښتنه مو ورنه کړې ده. او اوس هم اتاق سره چې کله د چین کله مشکلات وي دوی د چین سفیر هغه نماینده ی آنلاین ځکه دوی اتاق ته خو نه دي راغلي د کورونا په وجه باندې نو څو هغه ملاقاتونه یا آنلاین میټینګونه دوی سره په دې برخه کې شوي دي او دا شیان مو ټول ورته واضح کړي دي چې موږ په دې برخه کې مشکلات لرو او دوی وادي راکوي خو تر اوسه پر خاص کار تر اوسه پر نه ده. افغان تجاران ته دي د وزیر صاحب د خارجه سره هم د دې برخه کې مشکلات ورته بیان کړي چې مثلا موږ د ویزې په برخه کې مشکلات لرو او دغه د حل لار
دغه ویزا وزیر صاحب دغه ویزا افغان تاجر ته چین د څومره وخت لپاره ویزا ورکوي؟
او مخکې د یو میاشت
یعنی دا خو ډیره آسانه فرزن لکه ځینې اروپایي هیوادونه مثلا مثال درکم لکه بریتانیا شپږ میاشتنۍ ویزا ورکوي درې میاشتنۍ ورکوي او بیا دریم ځل پنځه کلنه ویزا ورکوي. نو آیا نشي کېدی چې د چین له حیاتانو سره همدا خبرې وکړي چې لږ تر لږه یو افغان تاجر ته اوږدمهاله ویزا ورکړي؟
موږ همدغه غوښتنه د سفارت نه ځکه د چلغوزۍ سیزن مثلا تقریبا څلور تر پنځه میاشتو پورې موږ ورته چې هغه حد اکثر خو خیر شپږ میاشتې راکړي که نه یو حداقل خو درې میاشتې ویزه موږ ته راکړي تر څو چې موږ یو نماینده یا خپله تاجر یا خپل یو نماینده هلته ولېږو چې کوم مال موږ صادروو که احیانا کوم مشکلات ولري د کیفیت له لحاظه د کوالټی د هغه مشکل لرو تر څو چې مخامخ د مغه تجاري ار د چینایي تجار ار سره کینو مسائل ورسره مخامخ خبرې وکړو سره حلفت وکړو. نو متاسفانه تر اوسه پورې لږ دا مشکل یعنی د ویزه په برخه کې دا مشکل تر اوسه پورې موجود دی.
ډیر مننه وزیر صاحب د خبرونه براون غاړو. اتمر صاحب اوس سره اورو؟ اتمر صاحب او بخشید مخکې آواز مو دیو بل سره نه اوریده او بهین صاحب هم قطع شوی دی را سره په خبرونه کې روابطه او د مارج صاحب هم. نو د خبرونه براون غړو استاذ په نظر په دغه اوسنیو شرایطو کې د افغانانو لپاره څه پکار دی چې څه رقم کولی شي چې په سیمه کې یو ډول متوازن سیاست مخته یوسي چې چینایان هم خپنه یي روسان هم خپنه یي او له غرب سره چې په نړۍ واکمنه ده ښه روابط ولرو؟
د افغانستان سیاست اوس ډېر مغلق دی او ډېر مهم دی. زموږ واکمنان د باید داسې یو سیاست ولوبوي چې هم په سیمه کې هم په نړیوالو کې دوی اعتبار لري. مشکله خبره اوس دا ده چې طالبان یوازې بهرني مشکل نه لري بلکې داخلي ستونزې او مشکلات هم طالبانو ته ډېر دي. په کور دننه دومره کارونه کارخانګي په اصطلاح طالبان لري چې زه فکر کوم دوی د بهرني سیاست دپاره به نه اوزګارېږي. او بل دا چې په بهرني سیاست کې که تخصصي او مسلکي کسان نه وي د افغانستان په دغسې یو موقعیت کې چې اوس دی دا به ډېر ګرانه خبره وي چې دوی هم وشي کولی چې چین سره روسیې سره د سیمې د هیوادونو سره او هم نړیوالو سره داسې یو سیاست مخته بوځي چې دا د افغانانو په ګټه وي. دا زما باور داسې دی چې زه اوس دغه د طالبانو د توانمندي نه پورته ګڼم. دوی خپله یو برخه د لویې پروژې دي او دغه پروژې د افغانستان د راتلونکي لپاره زیانونه ډیر لري نسبت د ګټې نه. که مونږ ښه سیاست ونه لرو، که مونږ ښه ارتباطات ونه لرو، او که مونږ په مسلکي تفکر باندې پر مخ ولاړ نه شو، یقینا چې مونږ به ډیر زیان ومومو او بایلونکي به مونږ اوسو.
یعنی ستاسو په باور اول باید داخلي مشکلات حل شي، له هغه نه وروسته بیا بهرني مشکل ته افغانان مخه کړي، او کنه خارجي او داخلي دواړه هم آهنګ باید یو متوازن وخت یوس؟
زما عرض داسې دی چې دواړه باید آهنګ شي، ځکه یو د بل لپاره مونږ په انتظار کې نشو پرېښودلی. بعد هم داخلي مشکل حل کړو، هم نړیوال سره ژبه پیدا کړو، هم د سیمې د هېوادونو سره. مونږ باید دغسې یو ستراتیژي او پالیسي او سیاست ولرو چې دا ټول مونږ وشو کولای چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتو، او که داسې نه وي مونږ د نورو د رقابتونو په اجنډا کې مخته ولاړ شو، دا د افغانستان د نابودي په معنا ده، دا افغانستان کند ته غورځوي. او دې کې باید طالبان ډېر متوجه اوسي، خپل په دغو فکرونو باندې دوی باید نظر وکړي.
اسحاق اتمر ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. عزیز الدین معارض څخه هم منندویم، او له محمد صدیق وزیری څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، همدارس له سلطان احمد بهیم څخه چې په دې خبرونه کې په یو برخه کې برخه واخیسته. د ځینو تخنیکی وړو ستونزو له امله بخښنه غواړم. تر بلې خبرونه مو زحمت چې پر خدای سپارم. شدی
منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے خپل 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 دے جن 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 خپل دے خپل 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 دے جن خپل دے جن خپل دے صاف کی چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنیول سرپن کرزو اے دے ناوے سپین مڑوان کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه ناوې نارانوان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنف کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند یہ خل کو خل کو خل کو کول خل کو منی سے جن دن تٹو پک منی سے دکھ رات کتاب کے دوان کھیدی یاو بنا کاد تاوس بلد جانان تھسوی و از موینا که دن اقل یاو وڑو که کاغس او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو که دے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امین تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانا و رک دی ٹول خاجتا لفظ و ناناس ور تلاس ترزنے ور کئی فکر من خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خلای دې جن 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 خلای دې
خلقو 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 كل خلقو يخلقو خلقو خلقو كل خلقو مني سي جوندون تاتو پك مني سي دات سخ پڑی واخلي بارل يوستڑی واخلي دات سخ پڑی واخلي بارل يوستڑی واخلي فن خل دي فن خل دي جوان خل دي جوان خل دي خل 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 دي جوان 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 خل دي خل 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 دي جوان خل دي جوان خل دي خل دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي